دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوي دي. زبوري وال ککړو په دې وسط خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. هم دغه سی به د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال رادیو اونیز پروګرام هم واوري. خو لومړی خبرونو ته پام راړو. دا مهمو خبرو سره ټکی. ایرانی چارواکي وایي د هغې هلیکاپټر ملبیا مندلې ده چې ولسمشر ابراهیم رئیسی او نور لوړ پوړي چارواکي پکې سپاره وو. د پاکستان په کراچۍ کې میشتو هندوانو پر سپریم کورټ غږ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکولو لپاره اقدامات وسي. او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څانګې د افغانستان په بامیان کې پر بهرنیو سیلانیانو د برید ذمواري منلې ده. وسم د خبرونو تفصیل. په ایران کې د سری میاشتي ټولنې مشر پیر حسین کولیوند وای ژغورونکو د هغې هلیکاپټر ملبه مندلې ده چې ولسمشر ابراهیم رئیسی او نور لوړ پوړي چارواکي پکې سپاره وو. پیر حسین کولیوند د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې د ده په وینا حالت ښه نه دی. خو اوس تازه خبر دا دی چې د ایران چارواکو پخلی کړی دی چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون کسان په چې په دې هلیکاپټر کې سپاره وو وچل سوي دي. د ولسمشر ابراهیم رئیسی دا هلیکاپټر پرون له هغه وروسته جولفا نومي ښار ته نږدې لوېدلی وو چې تبریز ته روان وو. په دې اړه به تفصیل د مشال رادیو په خبرونه کې واورئ. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنلیست اعلان کړی دی چې نن به د صوبایي اسمبلی غونډې ته د ورتګ پر ځای د اسمبلی مخې ته احتجاج کوي. یادی د اتحادیې د مئی پر 19 په یو بیان کې ویلي چې دا احتجاج د کوټي د انتظامیې لخوا د مئی پر 13 د پریس کلب تړلو پر ضد کوي. د دوی په وینا د دې ترڅنګ به د مئی پر 21 په ټول ملکي خبریالان د دې پیښې پر ضد د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهرې کوي. دا له وروسته دا چې د کوټي انظامي د مئی پر 13 هغه مهال د کوټي پریس کلب تړلی وو چې د بلوچ یکجهتي کمیټې لخوا هلته یو سیمینار وربلل شوی وو. د چمن پرلت کمیټې د یادی سیمې پر څلورو خبریالانو د دټسوي مقدمې پر ضد د بلوچستان هایکورټ ته درخواست ورکړی دی. د پرلت کمیټې ویاند صادق اڅکزي د مئی پر 19 مشال رډیت وویل دوی ځکه هایکورټ ته تللی دي چې د پولیسو ایف آی لخوا پر خبریالانو دټسوي مقدمې غیر قانوني دي. د احمد ظاهر په نامه خبریال مشال رډیت وویل د پلټون وفاقي ادارې پر دوی تور پورې کړی چې د چمن په پرلت کې د پاکستان پر ضد خبرې کېدي او دوی نشر کړی دي. د پوینا دوی دا تور دوی نو ځکه هایکورټ ته تللی دي. د پاکستان په کراچۍ کې میشتو هندوانو پر سپریم کورټ غږ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکولو لپاره د اقدامات وسي. د غوښتنه د مئی پر 19 په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د سوي احتجاجي مظاهرې پر مهال سوې ده. د مظاهرې تابعا کوونکي کول کمار مشال رادیو ته وویل د مئی پر 12 د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې پر 14 هندو نجلۍ پاریا کوماري جنسي تېری سوی او بیا وژل سوی وه. ده ویل سپریم کورټ ته په لیږلي لیک کې پوښتنه کړی دا چې دوی سره دا ظلم ولې کیږي.
یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ کیوں زیادتی ظلم ہو رہی ہے؟
دے وائی منگ دا ہندوانو سرا چی دا ظلم زیادتی ولی کی گی. دا سپریم کورٹ چیف جسٹس دی پدی نوٹس واخلی چی ولی منگ ہندوان بیا بیا دا بدو پیخو اخکار کی گو. ولی منگ پاکستانی وگڑی نیو، ولی منگ انسانان نیو، پسند کی منگ دا ہندوانو سرا دا ظلم زیادتی ولی کی گی.
ہندوؤں کے ساتھ سندھ میں کیوں ہوتا ہے؟
د کراچی د ډیفنس سیمی پولیسو ایس ایچ او عرفان آصف مشال رډی ته ویل چې د دې پیښې په اړه یې مقدمه درج کړي او پلټنې روانې دي. او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څانګې د افغانستان په بامیان کې پر بهرنیو سیلانیانو د برید ذمواري منلې ده. روټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې داعش ډلې د مئی پر 19 پر ټیلیګرام دا مسؤلیت منلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین کانی د مئی پر 13 ویلي وو چې د بامیان په مرکز نامعلومو وسلوالو د مئی پر 19 د دریو بهرنیانو په ګډون 6 کسان وژلي وو. د خبرونو پای تا تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو راځو د خبرونی د سر موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی هغه هلیکاپټر ملبا موندل سوی دا چې پرون لدرکه سوی وو. پر دې موضوع په اسلام آباد کې زموږ له همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. که تاسو اوریدونکو ته ووایسته چې د ایراني ولسمشر د لدرکه سوی هلیکاپټر په اړه تازه معلومات څه دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو قدرمن اوریدونکو ته. دا د زما مخې ته د ایران د رسمي حکومتي سرکاري خبری ایجنسی ایرنا د فارسی ژبې بیان موجود دی چې په هغې کې اوس دغه رپورټ تر مخه دا تایید شوې ده چې ایرانی ولسمشر د دغه هلیکاپټر د سکوت یا د راغورځېدو په پیښه کې هغه ژوند لاسه ورکړی دی. او چې کوم مخامخ ماته زه ګورم دا وخت رپورټ د ایرنا زما مخې ته دی، نو په هغې کې ویلی شوي دي چې دته د شهید د شهادت ذکر کړی دی چې هغه شهادت اوس خپل کړی دی سره د خپلو نور ملګرونو. دا اول ځل دی چې د ایران سرکاري حکومتي رسمي خبری اجانس ایرنا پخپل وپان باندې د ولسمشر ابراهیم رئیسی د وجنې د مرګ خبر تایید کړی دی. دینه وړاندې چې کله پیښه شوې وا نو هم د ایران ځنې رسنۍ او بیا د ایران چې کوم هلال احمر دی د سری میاشتې چارواکو هم دا ویلي وو چې ملبا دوی چې کوم مشرقي آذربایجان د ایران کوم یوه صوبه ده په هغې کې چې لکه د هغې نه کوم عکسونه دي ترلاسه کړي وو، نو دوی دا ویلي وو چې په دغه حادثه کې د ژوند آثار نشته. دا مخکې د ایران هلخو البته هغه وخت بیا د مرګ په اړه باندې نو ویلي شوي رسمن، او د ایران سفارت په اسلام آباد کې هم په خپل ایکس باندې سو ټولنیز رسنیو چې کوم دغه اکاونټ دی په هغې کې هم انا لله و انا الیه راجعون والی یو عکس هغې خپور کړی دی. نو دلته په اسلام آباد کې هم یو لحاظ د ایران سفارت د ولسمشر د ایران د مرګ خبر تایید کړی دی او ایرنا هم د مرګ خبر
تایید کړی. خان صاحب، دغه سی رپورټونه وو چې له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په دې هلیکاپټر کې د بهرنیو چارو وزیر او ځینې نور چارواکي هم سپاره وو. ستاسو ته چې کوم بیان راغلی دی په دې اړه په دې کې څه ذکر شوی دی کنه؟
بالکل ذکر شوی دی په دې کې چې کوم یو خو اولنې د دوی د وجنې ذکر شوی دی د ولسمشر وروستو بیا نمونه مرکې شوی دی او په هغې کې بیا لکه یو دوی یاد کړی چې دی وت حجت الاسلام وی الهاشم چې دا نماینده دی یادی او د جمعې د تبریز د مسجد امام دی داغه نوم ورکړی شوی دی. بیا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه امور دی لیکلی دی داغه نوم دی. بیا مالک رحمتی استا دغه یو بل دی چې دا د آذربایجان شرقي ویل کیږي چې دغه د مشر دی گورنر دی. بیا پکې یو بل نوم دی سردار سید مهدی موسوی دا هم د دوی د ولسمشر نماینده ویل کیږي. او بیا هغه سره چې کوم دغه محافظینو او یا دغه چې کوم ذاتی وسره نوکرانو هغوی هم په دې پیښه کې په دې د ایرنا د خبر په بنیاد خبره کوم چې هغه هم دې کې ټول وجلې شوي دي. نو بهرحال اوس په حادثه کې رسمن د ټولو د ولسمشر سره د خارجه وزیر سره او دغه نور چې ځینې نمونه دوی په دې ایرنا سرکاري خبری اجانس لیکلي دي او هغه ټول د مرګ خبر تایید کړی دی.
طاهر خان صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې په دې خبر کې د دې هلیکاپټر د لوېدو علت په ګوته شوی کنه؟
نه، علت نه دی خودلی شوی، فقط هغه سیمې ته چې مشتکی آذربایجان ته د ایران ولسمشر ورغلی وو او هلته د ډیم خبر کې ویل کیږي چې د ډیم د افتتاح د پرانستی وروسته دی بیا د یو تیلو فابریکا د تیلو صفا کولو یو کارخانه د هغې د افتتاح لپاره روانو تبریز صوبه کې چې بیا په لاره باندې د دوی هلیکاپټر سکوت کړی دی مړه شوي دي. نو علت خو لا نه دی ښودلی شوی، البته د مرګ تایید شوی دی. خو وړاندې چې کله دغه پیښه وشوه نو هغه وخت کې د ایران رسنۍ او میډیا دا خبره ورکړې وه چې ولسمشر درې هلیکاپټرې وي خو د دې هلیکاپټر حادثه سره مخ شوی او وروسته بیا د جغورنې ډېر زیاتې ډلو کوشش کړی خو ویل کېدل چې په هغه سیمه کې د غرنې سیمه ده ځنګلونه دي پکې او هغه وخت کې هغې دپاره یو مشکل و. بیا د ترکی هم ځینې ډرون هغې هم دوی سره مدد کړی چې ځای معلوم کړي، نو ځای خو بیا وروسته معلوم شوی و. نو لکه دغه خو اوس دا تایید شو چې ولسمشر اوس مرګ دی. مهرباني
ډېره مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان و چې د ایران د ولسمشر د مړینې په اړه تاسو ته معلومات ورکول.
دا مشال ریډیو ده، که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
رزو د خبرونی د پاتې ریپورتونو پر لور. د پاکستان په سین صوبه کې میشتو هندوانو یو ځل بیا دوی ته د ورپیښو امنیتي ستونزو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی وایي پر سپریم کورټ یې غږ کړی چې دوی ته د تحفظ ورکولو لپاره دی عملی ګامونه پورته کړل سي. په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د سوي احتجاجي مظاهرې ګډونوالو ویلي چې تیر اونۍ هم پر یو 14 کلن هندو انجلۍ جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی و. دوی وایي سپریم کورټ ته یې په لیږې لیک کې پوښتنه کړې ده چې له هندوانو سره ظلم ولې کېږي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډي خبريال نیاز علي راکوي.
هندوانو پروند مای په 19 په کراچۍ کې د گورنر هاوس چورنګینا تر پریس کلب پورې احتجاجي لاریونو کړو چې په ګڼ شمیر کې هندوانو میرمنو انجونو پکې هم ګډون وکړو. د مظاهرې په مهال دوی تور پورې کړی چې د مای په 19 د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هندو انجلۍ 14 کلن پاریا کوماری د جنسي تیری ښکار شوی او بیا وروسته وجلې شوې ده. د پاریا کوماری پلار هیرا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل لوري وجلې شوې ده خو پولیس یې ځان وجنه بولي. نوموړي په وینا چې د پیښې 2 ورځې وروسته هم پولیسو یې د لور طبي راپور یا پوسټ مارټم نه دی ښودلی.
میری گورنمنٹ سے اپیل ہے میری بیٹی کا جو وائکا ہوا انصاف اس کا ملنا چاہیے.
دی وای ز د حکومت نه اپیل کوم چې زما لور چې وجلې شوې ده ماته د انصاف ملو شي. قاتلان دیونی ولې شي او سخت سزا دی ورته ورکړي شي. هیڅ څوک زما خبر نه اوري. د شپږ ورځو راهسي په حکومت پسې ګرځم، تانه تزم، عدالتونو تزم، خو هیڅ څوک زما خبره نه اوري.
کورٹ به جارو میری کوئی بھی نہیں سن رہا ہے.
بلخوا د کراچۍ ڈیفنس سمې پولیسو ایس ایچ او عرفان اسپ یا مشال ریډیو ته ویلي د پاریا کوماری د وجنی په تورې د تورنو په ضد مقدمه درج کړې ده خو یا د مقدمه کې تورنو د عدالت نه ضمانت ترلاسه کړې دي. د نوموړي په وینا چې د پارا کوماری د مرګ پیښې د پلټنو لپاره حکومت د درې لوړ پوره پولیسو افسرانو یو کمیټي جوړه کړې ده او یا د کمیټې به په یو اونۍ کې خپل راپور آی جی سن ته استوي. احتجاج کوونکو ویل پسند کې د دوی انجنونه خوندي نه دي. د مظاهرې یو ګډونوالی کرشنا کوماری مشال ریډیو ته ویل د جبري مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره قانون نشته ځکه د دوی سره وار په وار د بدی پیخي کیږي.
هماري لړ آی دن هماري لړکی آدا ہے مسلمان ہو جا رہی ہے.
دا وای هر ورځ زمنګ نیمه جلای مسلمانی کیږي، نیمه خودکشی کوي، نیمه تختی. د مخنیوي هیڅ عمل نشتا. په پاکستان کې موږ هندوانو لپاره هیڅ ملاتړ نشتا. مهرباني وکړئ زتا ستلاس نسیم. څوک چې زمنګ د لکاکیو رونه دی د انصاف لپاره دی ودرېږي. انصاف وغواړي چې زمنګ د انجونو سره داسې نکېږي. زمنګ انجونا په کورونو کې خوندې نه دي، نه په خوندزو کې او نه د کار په ځای کې. زمنګ انجونا په هیڅ ځای کې خوندې نه دي. د یادی مظاهری تابعیه کوونکی کول کومار بیا مشال ریډیو ته وویل دوی د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي چیف جسټس ته یو خط استولې دي او ترې غوښتي دي چې د دوی هندوانو سره پروان ناروا سلوک ته نوټس واخلي.
یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ کیوں زیادتی ظلم ہو رہی ہے؟
دے وائی منگ دا ہندوانو سره چې دا ظلم زیادتی ولی کی گی. دا سپریم کورٹ چیف جسٹس دی پا دی نوٹس واخلی چی ولی منگ ہندوان بیا بیا دا بدو پیخو اخکار کی گو. ولی منگ پاکستانی وگڑی نیو، ولی منگ انسانان نیو، پسند کی منگ دا ہندوانو سره دا ظلم زیادتی ولی کی گی.
ہندوؤں کے ساتھ سندھ میں کیوں ہوتا ہے؟
په 2018 کال کې سن اسمبلی د اقلیتونو د تحفظ بل منظور کړی وو چې پکې د 13 کالو نه د کم عمر هلکانو انجنونو مذهب بدلول غیر قانوني ګرځولې شوی وو. خورستو ځنې مذهبي ډلو په یاد بل سختې نیوکې کړې وي او تر اوسه دغه قانون نه دی جوړ شوی. هندوان وای وار په وار دوی په نخښه کیږي، کله د کچې غله د پیسو لپاره تختوي، کله انجنونه په زور تختول کیږي او مذهب یې بدل شي او ودونه یې کیږي. په پاکستان کې هندوان، عیسایان او سکان له کلونو راهیسې په زور د ودونه او د مذهب بدلولو شکایتونه کوي، خو بلخوا په یادو زیاتره پیښو کې بیا لږه کوي انجنو په عدالتونو کې منلي چې په خپله خوښه مذهب بدل کړی او ودونه یې کړي دي. په کراچۍ کې هندوانو دا احتجاج په داسې حال کې کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو روان کال په جنوري کې په پاکستان کې د کم عمره انجنو د جبري ودونو او په زور د مذهب د بدلولو د پیښو سمدستي بندولو او د متاثره شوو کورنو ته د انصاف ورکولو غوښتنه کړې وه. د بشري حقونو کارپوهانو د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې وه چې د کم عمره انجنو د جبري ودونو مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره د سمدستي ګامونه پورته کړي. د کال 2018 د شمیرنې له مخې په پاکستان کې نږدې 6.5 لک هندوان اوسیږي چې پکې 2.5 لک څخه ډیر په سن کې ژوند کوي او د دوی زیاتره برخه په ترپارکر، عمرکوټ، میرپور خاص، سانګړ، جیکب آباد، سکر او نورو علاقو کې میشتي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوښیاست خوریدونکو سم ځو چمن ته. د چمن پلت کمیټي وای دوی د بلوچستان های کورټ ته درخواست ورکړی دی چې د دې سیمې د څلور خبریالانو پر ضد درج شوې مقدمه د لغوه کړي. د دوی په وینا د پولیسو او ایف ای لخوا درج شوې دا مقدمه غیر قانوني ده. د لغوه وروسته دا چې د پلټنو وفاقي ادارې او پولیسو د چمن څلور خبریالان په دې تورن کړي چې د چمن په پرلت کې د ریاست پر ضد ویناګانې شوې او دوی خبرې کړي دي، خو دا یالان دا تور دوی ایوب تر نور حال رکوي.
د کمیټي لخوا د مې په 13 نیټه په یو درخواست کې ویل شوی دی چې پولیسو او د پاکستان د پلټنې مرکزی ادارې ایف ای لخوا دا عمل غیر قانوني دی، ځکه چې په پرلت کې د پاکستان په ضد هیڅ ډول خبرې نه دي شوي او نه هم رپورټ شوی دی. په دې اړه د مې په 19 نیټه د مشال ریډو سره په خبرو کې د پرلت کمیټي ویان صادق چکزی وویل چې د دوی یوازې یوه غوښتنه ده، هغه دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دی چمن پر سرحدی پولا د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم سي.
درنا بقاعده د پښتانه کام د عزت او د پښتانه کام د تګ راتګ د لارې په دې پاسپورت ون ډاکومېنټ رژیم خلاف د نور د ریاست پاکستان خلاف نه ده، او عین قانون مر د شی مر نه دی په مال کړی. ته خدای مکه مر ټایر جلاو کړی دی، خدای مکه مر یو روډ غملې ته تاوان رسولې دی. پرامن ناشیو په دې کې ډی سی خپل مر سره شرکت کړی دي چې مر سلام لرته کو تاسو امنیت او تاسو د پرمن ماول ته بدبختانه د زورورو خلکو په اشاره دای پایار پر سافیانو ورونو باندې پدې کار سو د आवाज دباوي. زمر ډیره خوا پر سافیانو باندې بدیج چې پر ازادي صحافت باندې خو څوک دا نس کولای چې پرغه باندې حمله وکړي.
د دې افار په اړه مشکل د ټولنیز رسنی د خبريال احمد ظاهر څخه وپشتل، نو هغه راته وویل چې دوی د انصاف د ترلاسه کولو په خاطر د بلوچستان های کورټ دروازه ورټکولې ده.
ایفای والا پر خپل ایفایر کې دا الزام لګولې دي چې دغه څلور کسه چې احمد ظاهر، مولاد سلطان، حبیب الله بشردوست او حضرت علي عیار دوی په چمن کې چې کوم پرلت احتجاجي پرلت روان دي، په دغه کې ځینې خبرې د ریاست خلاف شوی دي او دغه خلک راولاړ شوی دي چې دغه خبرو ته خبري پوشش ور کړی دي او دا خبره تر نور رسولې دي. ریاست خلاف کوم ویډیو غان کیږي یا کوم نور څه مواد نشریږي دغه خلک ملويسه دي. تر څنګه بیا پولیس او بل ایفایر کړی دي. پولیس وایي چې نه دوی بیا راولاړ شوی دي، د پریس کلب مخ ته ولاړ دي او د دوی ډنډي په لاس کې دي. خلکو تناري وي چې د ریاست خلاف دي را بړکاو کی. ایفای والا یو خبره کوي او پولیس والا بل خبره کوي.
دا دونه ورده چې د چمن پر لاتیر کال د اکتوبر په 20 نیټه هغه وخت پیل شو چې د پاکستان د لړمحاله مرکزی حکومت لوري پریکړه وسوه چې د نومبر د لومړني نیټ څخه به د چمن او سپینبولدک ترمنځ د خلکو تګ راتګ د شناخت کارډ یا تذکرې پر ځای اوس پر پاسپورت او ویزې د لارې کیږي. خو د چمن اولس د حکومت دا پریکړه په کلکه سره رد کړه او وی ویل چې دوی به د پخوا په ډول د شناخت کارډ او تذکرې د لارې پر یاده پوله تګ راتګ کوي او د پرلت غوښتنه دغه وروسته توده سوه. کله چې د مئی په درېم نیټه د پرلتوالو په خبره د سردی عسکرو له لوري د پرلت پر ځای برید سوی چې له امله دوه کسان مړه او لس نور زخمیان سول. خو په کوټه کې د سردی عسکرو ویان په یو بیان کې دا تور نه یوازې په کلکه سر رد کړی، بلکې ویلي وو چې پرلتوالو خپله دا عمل کړی دی، لیکن نوموړي په دې ترڅ کې څه شواهد نه وو وړاندې کړي. د پیښو وروسته پرلتوالو د مئی د څلورمې نیټې څخه نه یوازې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند کړي، بلکې په چمن کې د پاسپورټ دفتر او نېشنل بینک تر څنګ ځینې نور سرکاري دفترونه وتړل کوم چې تر اوسه بند دي. وروسته له دې د چمن پولیسو او د اف آی آر لخوا د ټولنیز رسنیو د څلورو خبریالانو په ضد اف آی آر یا مقدمه وسوه. وروسته بیا د کوټ چمن لوی سړک د خلاصولو او د پرلتوالو سره د خبرو په خاطر د صوبی اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی د بلوچستان اسمبلی د سپیکر کیپټن عبدالخالق په مشرتابه کې یو کمیټي جوړ کړه، چا چې د مئی په 14 نیټه د پرلت د مشرانو ترڅنګ د سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو سره ولیدل او د دوی څخه غوښتنه وکړه چې هغه د کوټ چمن لوی لارې سره سره سرکاري دفترونه خلاص کړي، خو پرلتوالو دا حکومت دا غوښتنه رد کړه. وروسته د کمیټې غړو او پرلتوالو ته تسلی ورکړه چې د پولې په اړه به د دوی تجویزونه یا د کمیټې د صوبې اعلی وزیر و مخ ته وړاندې کړي او هغه به تر وفاقي حکومت پورې ورسوي. هغه وخت د بلوچستان اسمبلی سپیکر دا هیله هم څرګنده کړې وه چې ډېر ژر به د دې ستونزې یوه نتیجه راووزي. خو د یوې اونۍ څخه د زیات وخت د تېرېدو برسېره د کوټ چمن لویه لاره زیاتره د افغانستان لپاره په تجارت تیشانو بار لاریانو په مخ اوسم بند ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال رادیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
مشال ریډیو ته غوږ استوریدونکو، د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي چې له سبا څخه به د خیبر پښتونخوا بلوچستان په ګډون د ملک په بیلابیلو سیمو کې سخته ګرمي پیل شي. د دوی په وینا په دې ترڅ کې شاید د تودوخې یا حرارت درجه تر 40 هم واوړي. اوس پښتانه دا چې په داسې ګرمۍ کې خلک څنګه د ځان خیال ساتلی شي، د مشال رډي خبریال شبیر احمدجان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د موسمیاتو محکمې لخوا د زیارت پر ورځ جاری شوی بیان کې خبرداري ورکړې چې په پورته فضا کې د زیات فشار د ستون په نتیجه کې د مې 28 نه خیبر پښتونخوا د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر ګلګت بلتستان او بلوچستان صوبې کې به د 28 مې پورې د ورځې درجه حرارت د معمول نه د 40 تر 60 ډیګري سنتي ګریډ پورې سیوا وي او د سخت ګرمۍ د سپو یا هیټ فیو صورتحال راتلی شي. دا چې د سخت ګرمۍ د سپا یا هیټ فیو ستوي نه د ماحولیات ماهر او د هوا د پیژندنې ادارې پخوانی چرواکی سید مشتاق شاہ مشال لیڑو توائی
دی وقتی جکم دی مونگا سورا زیوال دی مائی ٹیمپریچر چلی دو نو عشق دی شپاک دیر شوی چلو رو دیر شمنس کی ڈگری سنٹی گریٹ منس کی چلی دو اس رو رو زیادی دل شروع شو بیا لارو ات دیر شتا او پرون جکم دینو یو کم سلویخ تو تاو رسی دو بیا دی منس کی دا سی چلو شی چی دا ویدر سسٹم دا سی گڑی وڈی جوڑی شی چی دل تکی ہواگان نارملی دی گرم والا کونا یعنی سہراگان طرف نہ کم جی انڈیا کے دا یا پاکستان کے بلوچستان سرا یا دا سندھ کے چکم دی آغا آواگانی دی طرف دا خوریشی نو آغا زان سرا درجہ حرارت دی دریو نسلور ڈگری بعض وقت 15 ڈگری پورے اوچت کی نو دی تبیا مونگا ہیٹ ویو یو یعنی نگرم آواگانو یو لہر راشی
تا چی کم اسباب دی چلاو جی دا ہیٹ ویو جوڑی گی نو مشتاق شاہ زیادہ وی
دی وقت اوز دا سی دا چی پا برا ہوا کے تقریباً 15 فٹو نہ لواله تر لزر فټ پوری های پریشر کوم کې چې د هوا دباو زیاتی هغه های پریشر سره داسې وشي چې د ځمکې نه چې کوم لیرونه واپس اټماسفیر ته ځي او ځان سره کوم درجه حرارت واپس وړي هغه بلاک شي نو چې کوم هیټ ځمکې تر ځي نو هغه تقریبا همدغه ایریا کې ٹریپ کیږي نو دې سره بیا انتهایی شدید هیټ ویو جوړ شي نو نن سبا دا یو وشتم نه جدی کوم یادای نو دا اوماغه هیټ ویو دی چې دا هواګان چې دی او دا گرمی دا لہر نه چې کوم دی دا وا د ځمکه او د 500 فټو منس کې بندې بشي دا وا اټماسفیر ته باندې شي تل نو دې سره بیا دا درجه حرارت بچي واشي
د دې نه عامول سرنګ ځان بچ ساتل شي نو خیبر پختونخوا کې د چاپیریال د ماحولیات محکمې ډیپټ ډایریکټر حبیب جان وای چې دې مخنیوي خو هڅې هم ممکن پدې نه دی چې دا د نړیوال تودوخه سره تړلې عمل دی خو باید خپل کوشش وکړو چې ځانونه ورسره بلد کړو او هغه کارونه او ګامونه نه ډډه وکړو کم چې د ګرمۍ د زیاتېدو سبب ګرځي
کوشش وکړو چې ځان هایډریټ ساتو یعنی د اوبو استعمال د سکلو مونږ ډیر زیاتو کو خاص کر بیا د وړو مونږ خیال ساتو د کم اولډ ایج بوډاګان دي دغه خیال ساتو کنه د کورونو داسې مونږ طریقې سره دغه کوچې نه د هیټ کم یا ګرموالي دغه کم نه کم راشي سولرایزیشن خو اسیم زموږ خیر روان دی په ملک کې ډیر زیات خو دغه مې خو دغه دی چې را سولر سایت ته سړی لاړ شي
موږ جاته وی چې پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیر دی چې د نړیوال تودوخې او اقلیمي بدلون تر ټولو زیات اغیزمن شوی نو هڅه پکار دي چې ونه بوټي زیات پکرو او به ضایع نه کو او ماحول پاک او صفا وساتو طبي پوهان وای چې د هیټ فیو یا ګرمۍ سپینه ځان بچ ساتلو لپاره باید نرونو کې دتونه ډډ وکړو کسه کار لا وځو هم نو چې سر پټ وي د اوبو د یخ میوه سبزیانو او استعمال هم ډیر وکړو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی
مشال ریډیو ته غوړیست اوریدونکو د افغانستان د شمال ختیز او شمال ویدیز لزیاتو برخو د ویجاړونکو سیلابونو خبرونه ورکول کیږي د سیلابونو تازه لړۍ په دایکنډي ولایت کې هم زیانونه رسولې دي د طالبانو حکومتي چارواکي وایي چې هلته تر 200 زیات کورونه زیانمن شوي او د مړو شمیر هم سلو ته نږدې شوی دی اسمت ساروان په دې اړه نور حال راکوي
په داسال کې چې د افغانستان د شمال ختیځ او شمال ویدیز له زیاتو برخو د ویجاړونکو سیلونو خبرونه ورکول کیږي په دایکنډي ولایت کې هم د سیلونو لکبله د مالیزیانونو خبرونه خبره شوې دي باختر دولتي اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون د دایکنډي لپاره د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د یو مسؤل علي انور فهیم په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغه سیلونو له تیرې جمعې په سنگ تخت میرامور اوشترلی شهرستان او پاتول وسوالیو کې د استوګنې شاوخوا 200 کورونا او کرنیسم ځکه د اوبو سرچینې او سړکونه ویچاړ کړی دي په دایکنډي کې د انساني مرشوب له راپور نه ورکړ شوی خو په فاریاب او غور کې بیا د سیلونو لکبل د بلوشمیر زیات شوی دی په غور کې طالب چارواکو پرون ویلي چې د بلوشمیر اویا تر رسیدلې مخکې اواز د 500 کسانو مړینه تایید شوی و په هم به حال کې په فاریاب کې هم د شنبه پورس د اتلسو کسانو او پرون یک شنبه د شپوش پته کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی د فاریاب لپاره د طالبانو د والی ویندوی اسمت الله مرادی آزادی رادیو ته وویل تر پرون پورې د خراب حواله کبل نه دی توانیدلې چې په ترخه کې بار بشری مرستي بل چراغ ولسوالی ته چې سیلونو ډیره ځپلې ده ورسوي
تر اوسه په الوتنه نه یو بریالي سوي ځکه هوا لږه خراب ده کله چې د هوا وضعیت ښه سو سم د لاس سبا ل خپل ټیم سره ل خوراکي مواد او نور هغو شیانو سره چې په واس مودي بل چراغ ته ځو او د خلکو مرسته وکړو نړیوال بنسټونو او خیریه ادارو د شنبه پورز حرکت کړي د ځانمنو سو کسانو سروي کړي ده ل نړیوالو خیریه بنسټونو غوړي چې نورې لمړنۍ مرسته هم برابرې کړي
په هم به حال کې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف دی چلډرن پرون پر خپل ایکسپانه لیکلي په فاریاب کې د دوی تازه جوړ شوی روغتیایي مرکز د ورځې له 150 تر 170 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي د ساور میاشتې په یوشتمه په بغلان کې هم سخت سیلونه بهیدلی وو چې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې سبب شوی وو. د افغانستان په سیل ځپلو ولایتونو کې خلکو شکایت کړی چې لا هم بیړنې مرستې نه دي ورسره شوي او لا هم په نړېدلو کورونو یا هم تر ونو لاندې شپې سبا کوي.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډولوی، مشالډو به طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
مشال ریډیو ته ورځ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې سوي دي. د مهمو خبرونو د سرټکو یا د ونکو او لاغور سوي تاسو ته د مشال مرکه وړاندې کوو. تازه خبر دا دی چې د ایران چارواکو پخلی کړی دی چې د دې هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی ورسره د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان او نور کسان چې په هلیکاپټر کې پرون سپارو او هلیکاپټر لویدلی وو د دوی په وینا نن سهار یې موندلی چې هغه ټول وژل شوي دي. بل پلو هندوانو په کراچی کې احتجاج کړی او د پاکستان له سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د تحفظ ورکړي. د دوی په وینا هر وخت له دوی سره ظلمونه کیږي، وژل کیږي، خو د دوی په وینا امنیتي ادارې مخنیوي نه کوي. بل پلو د چمن پر لات کمیټي د دې سیمې پر څلور خبریالانو د درسوې مقدمې پر ضد های کورټ ته تللی دي. اوس هم تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرام مشال مرکه وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربا ګلا یاست.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رودرونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند، د کار او د مبارزې په اړه معنی د هغوی لخلی ناورو. نو نن را سره په دې خبرونه کې هم د پښتنو د سیمې یو شخصیت تاسو اکثر زمنګ په بیلابل خبرونه کې هم غږ اوري، شیرالم شینواری صاحب ملمه ده. شیرالم شینواری صاحب یو داسې شخصیت ته چې په اکیډمیک هغه هم لري، صحافت سره هم تړاو لري، ډیر شوبو سره، ډیر سانګو سره تړاو لري. نن و سره دغه د ژوند او د کار په اړه باندې خبر کو. شیرالم شینواری صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه ګلیا صاحب، مننه تاسو، مننه
تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو دونه وخت وستلو. زمنګ پښتنو سیمه کې داسې شخصیت ډیر کم پیدا کیږي، موږ ګورو هم، او تاسو اکثر زمنګ په بیلابیل خبرونو کې په بیل هغه کې هم تاسو راځي هم، خو زمنګ اوریدونکو په لک شان کې تاسو زمنګ تعارف ته وکړو. نو به سه یو پښتون، تاسو د پښتونخوا کوم سیمه سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلی وي؟
زه خو تعلق لرم د حمزه بابا کلی لوړگی یعنی لنډی کوتل سره، او په کال 1900 کې مې پیدایش شوی دی. پیدا شوی ما بیا مې سبق ټول په لوړگی کې ویل دی. لوړگی کالج نه بیا اسلامي کالج ته راغلی ما، او د پېښور یونیورسټۍ نه مې په انګریزي کې او بیا وروسته په پښتو کې ماستر کړی دی.
نو د دې زدکړی لکه تاسو خپل د کورنۍ کومو ګورو شینواری صاحب ک د پښتنو سیم موږ ګورو اکثر هغه د تعلیم شره چې دا غټیره زیاته کم ده. نو تاسو خپل شوکو په خوانه د وړو کې والینه سبق سره او کنه د کور طرف نه تاسو مانی دغه چیرې خامخابه ته تعلیم ته لاسه کوي؟
کور طرف نه خو خیر ډیره مجبورې وي. خدا زما ذاتی شوق او یو غټه وجه ده حمزه بابا د کلی والي وجه وا چې انت شعر او ادب خلقو. بیا فاروق شینواری چې حمزه بابا شاګرد اول ورته ویلې، هغه په خاص لاغه د کلی په لمن کې مې ترګي غړولې وي. نو فاروق شینواری مې ډېر د نږدې نه لیدلو، دغه کورنۍ سره مې تعلق و. بیا د شعر او ادب ټول نقطه وجه دغه و چې زه تعلیم ته او بیا اعلی تعلیم ته دې ټول خبرو وهڅولم. او بیا انګریزي سره مې په دې وجه رابطه شو چې پروفیسر ډاکټر قابل خان صاحب زموږ د علاقې او افریده او د خیبرو، نو انګریزي سره مې توجه پیدا شو نو پښتو سره هم تاسو ته مخکې مې ذکر وکړ خیبر د شعر او د ادب نه مې دا ټول فیض اومندلو او دا شوق مې پیدا شو چې زه لیکلو مکمه زه لوستلو مکمه او زه خواریم په دې کې وکم بس دا مې شوق وو کله زمونږ په علاقه کې داسې ایس سچویشن نو زمونږ زیاتره خلک د افغانستان سره د راتلو راتلو کاروبار شوق لري او مجبورې هم همدغه وي د دې ټرکونو د ترانسپورت سره شوق لري نو ما ټولونه هم ترانسپورت سره متعلق وو زما په پوره خاندان کې هم چا میټرک هم نه کړ او څه څه پورې نو زما خپل شوق د علم او پوهې سره په دې وجه راغی
شنواری صاحب لکه څنګه تاسو ویل چې خپل شوق نه تاسو راغلي موږ تاسو هغه وختونه هم یاد دي چې کله موږ په صحافت په پیښور کې کولو نو تاسو ځانګړتیا کومنګ ګورو شعر ادب یا استاد په حیث معنی لیکوال کم کم هغه دي چې هغه موږ ته کوم معلوم دي د دین علاوه هم شته
زما تعلق د دې ټول شوبو سره په یو حال کې ځکه وو چې استاد ما په یو داسه وګڼه چې یو پرایمری سکول کې نو زما شوق د ټول شوبو سره زما شجبه سره هم شوق او ادب سره هم شوق او سره د فن سره تړن لروم کې خلکو یو نه هنرمندانو سره هم تعلق او د ریډیو د ټلویزیون په حواله چې څومره خلکو فنکارانو او ارتستانو تر اوسه پورې چې هغه څومره ارتقا او یا څومره منزلونه ته کول نو دا به مونږ تاسو زموږ به یو ځای تللو دې چې ټوکا خیال وکړو دا مونږ کور کول نو دې سره مم شوق پیدا شو د دې د ژوند حالات سره مم نږدې نه مولدل یا په دې وطن چې ستیر شو نو دا مم ټول په خپل سترګو لیدل د لوی فنکارانو تر درمیانه او داغه نه پس تر اوس چې کشران کول کم راغلي دي ای ټول فنکارانو ارتستانو او شاعرانو دیبانو سره به نه په نفسه تعلق وي او دا ځا صرف د پاکستان نه بلکې د افغانستان چې څومره شاعرانو دیبان دي کده کوټه څومره شاعرانو دي کده په کراچي کې څومره پښتانه شاعرانو دیبان دي ټول سره زموږ به تعلق وو او ته
شنوري صاحب لکه څنګه تاسو ویلي دا یو ګران هغه هم دی لکه تاسو خپل لیکوال هم یې داس یو کتاب چې تاسو خپل کشرانو ته خوونکو ته او تجویز کوي چې دا یو کتاب لکه دا ګران دی خو لکه خامخا وته چې دا تجویز کوي چې دا لوستل ضروری دی
دا خو زه ماته ګران شي خو لکه که تاسو په پښتو کې وایو نو زه وایم چې په کار دی چې موږ د خوشحال خټک د ژوندۍ پوره حالات وګورو کلیات خوشحال
ها
او هغه کې بیا هغه لیکونکي خلک چې چا په خوشحال خټک لیکل کړی دي ما خیال دی چې موږ په دې پوه شو چې پښتو ادب د کوم منزلونو را تیر شوی دی دا نه پس بیا د حمزه بابا مطالعه د هغه کلیات او بیا د غنی خان که بیا موږ د انګلیش په دې حواله د په دې ریجن کې چې څه تیر شوی دی کومه بغدادي تیر وګورو دا دومره دومره لوی نه چاپ شوی کانون له سو فارس دول له سو فارس کې د نصیر احمد احمدی صاحب کتاب چاپ شوی دی نو دا څه کې چې کچاپ کتابونه موږ وګورنه ما په خیال دی چې دا پوره سفر به د افغانستان او د ټول علاقې کې څه تیر شوی بیا موږ ملکړ فیل فورس چې موږ وګورو نو دا د انګريز دور نو اوس په پوره چې څه تیریږي دا دغه یو ریپلیکا ده دغه یو ریپلی ده باکې ده بیا انټرویو وذ هیستوري زما په خپل ژوند کې کزه ډېر
اوریان افلاسی والا وو
یعنی اوران افلاسی بالکل او هغه ترجمه هم شوې دي دا سه موږ کو ګورو په انګلیش کې دا مای خیبر مریج ګورو 18 ایئرز ان خیبر چې کوم دی جاج وارد برټن چې کوم لیکلې ځان ته په پښتنو خوره هم یو غد شاه شجاع د افغانستان خورزه په واده و د مور د شاه شجاع خورزه و او هغه په اتلس کال په خیبر کې تیر کړو دا په نت باندې ټول موجود دی پی ڈی ایف فایل کې هم شته دی نو بیا ذاتی طور سره د حمزه صاحب نه پس د رحمت شاه سائل صاحب ژوند او حالات قتل بیا د دې شاعرانو په حواله چې چا لیکل کړی دي د لایک زاده صاحب لیکل دي د اسلم خان جس په پښتو فلمونه او پښتو شعر او ادب باندې چې څنګه لیکل کړی وي زم چې ټول هغه کتابونه چې موږ به ټول حالات نه خبرې او هر ځوان له پکار دي چې دا ټول وګوري دا یو تاریخي بهترینه مطالعه ده چې موږ ځان له پکار دي چې وګورو موږ به ټول سیاسي حالات نه خبر شو چې دا زموږ په ژوند او حالاتو کې سره واندی دا دلته څه کیږي او چرته وزیدا کپدی موږ ځان په هنو کو زما خیال مې چې موږ به دې ته ورسو چې موږ دا کم موجوده حالات دي هغه په تیرو حالاتو کې آئنده حالات موږ بیا او پی جنو یا پته ولګولې شو چې آئنده بس کیږي نو زما په خیال خو دا زما یو کمزور سوچ او فکر مطابق زما یو ناقص رائے ده چې په کار کې ځوان کول دې نه خبر شي
نه دا ډیر غوره تجویزونه او وړاندیزونه تاسې ورکړل د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې را سره لیکوال ادیب شاعر ښوونکی شیر عالم شینواری صاحب ملمد یو ولښند مالو د میرستو به حاضرې ګو
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کلو هرڅه لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس دولس زره یو سل دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
د دمیر سور شیر عالم شینواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو شینواری صاحب ستاسو کپ من د ژوند غته وګورو کار ته وګورو تاسو ډیر کتابونه خپل هم لیکلی دي داغه څومره دي او لکه موږ ما تاسو بیا چې تاسو په اخبار لپاره څنګه تاسو خبر وکړه چې د شاعرانو ادیبانو فنکارانو هنرمندانو د دې هغه تاسو سټایل په ډان اخبار کې براتل په نورو ورسپانو کې براتل په سټیټمنټ کې براتل نو تاسو د دین علاوه چې کوم خپل کوم غدي ژباړلی هم دي کتابونه خپل هغه هم تاسو راغلي دي
دا څه چې ما خپل باندې خو چې کوم کتابونه په ذهن کې ساتلې دي دا مې لاین کړی لاین اپ کړی دي خو لا مې چا په نظر راوستي ته را سره وخت نه مې لو شوې او دومره به ما ودی دا چې کله هم یو لیکون کې په اصل کې چې کله زما څه دا مطلب نه چې بالکل په اصل کې یو لیکون کې ما وسه د خپل کتاب دا مطمئن کیږم نه زه پکې بار بار اډیشن سبسکرپشن کوم او نو سيزونه پکې اډ کوم مخکې نه تل لري کوم نو لا به خپل دا کتابونه په ترتیب کې دي خو چاپ تا یا پی ڈی ایف فایل کوم نه دی ور کړی او البته دا چې لیکل خډیر دي د کې ریویوز هم دي د کې د فلم ریویوز هم دي د کې د کتابونو ریویوز هم دي د کې د شخصیتو ریویوز هم دي په دې کې دا ټیسټانو د ژوندۍ حالات هم دي نو دا ریویو ما نه پاتې نه راغی چې هیریټیج کلچر هیریټیج باندې هم بلا ډیر سیزنونه دي البته یو شارټ ټیک موږ جوړ کړو د ټیچر لپاره چې دا کم استادان د پرایمری سکول استادان دي یا پنځم شپږم اتم د لپاره چې کم ټولګي لپاره خودنه کوي نو دا موږ یو پروجیکټ کړو چې دا غي نومو انسرجن کلچرل هیریټیج ان کریکولم چې په تعلیم کې به موږ چې کوم هیریټیج دی یعنی ټینجیبل او ان ټینجیبل چې هغه موږ ویل چې کوم په لاس باندې موږ محسوسول شو یا موږ لیدل شو کوم چې موږ نشو محسوس موږ په لاس باندې راغستې نشو یا په سترګو لیدل نشو خو موږ محسوسو نو هغه دی ټینجیبل او ان ټینجیبل مثال یو رباب دی رباب چې کوم دی ټینجیبل دی په خپل د هغه ذات یعنی رباب چې کوم شکل کې موږ وینو
بالکل
خود موسیقي بنیادی تو سره ان ټینجیبل هیریټیج دی نو دا به موږ مختلف لیسنز کې څنګه انسرټ کوو یا به اچو چې د ماشوم
په نصاب کې
بالکل په نصاب کې به موږ څنګه اچو په دې باندې دا په نت باندې موجود دی ټینجیبل ان ټینجیبل هیریټیج انسرشن دا یونیسکو یو پروجیکټ شو زما په خیال دا یو بهترین کټ دی کوڅو کې ځان له ډاونلوډ کې فری ډاونلوډ کې دی شي چیر زه ته انګلیش ټیچر مې نو زبر انګلیش د خپل هیریټیج په دې سره څنګه لګي یو ځای کوم چې زه انګلیش ته به وخم بیا به دا اردو سره څنګه کوم دا به زه بایولوژي سره کیمستري سره فزیکس سره میت سره دا موږ ټول دا یو پروجیکټ کړو په دې کې موږ چې څومره ټیچر دي د خیبر پښتونخوا هغه لپاره موږ یو ټیچینګ کټ تیار کړو یو داسې اعلی ورته وای چې پاره کې دا ټول سیزنو پاره کې لوبې هم شامل وي. پاره کې زم کوم اولسی لوبې دي یا کوم یعنی علاجونه دي کورنی هغه هم موږ شامل کړو. د دې لپاره چې کلایمیټ چینج چې دا اوسې کم طبیعي بربادي ده نو چې دین خلک پته ولګي چې دا بوټي ډېر ضروري دي زموږ لپاره دا کټ کول نه دي پکار. اوس چې کوم به موږ وکړو موږ سره وکیب لري نشته موږ بوټي پیژنو نه ځکه دا د فولکلور نه زموږ پورا حافظ نہ ختم شو. نو دا پروجیکٹ بنیادی طور سره ډیر هول سم پروجیکٹ وو هغه کې ډیر سیزن وو او اوسم چې تاسو وګورئ نو تاسو په خپل منځ باندې لاړ شئ نو دا کلچرل هیریټیج باندې تاسو ته بالکل زما ما په لیکل کړو او زه دې فوکل پرسن ما د پښتونخوا نو دا چې درې څلور پنځه کال کې ډېر ځات لري نه شوی خو دا ډېر ځات ریلیونت او بهترین سیزو.
څنګه تاسو ویلې تاسو ځینې کتابونه په انګریزي نه په پښتو کې هم ژباړلې دي؟
ها دا څه مم کړی دي چې لکه دا څه شی دي چې لکه څه یې سم کړی دا ډېر ویسه نه چې هغه کوم ډېر ضروري ما غنل نه دا څه نکړي ما خو تاسو ته ما ولا کتاب ته کوم نه ورکړې خدا سے مین کړی چې پښتو نه مې هغه طرف ته اړولې انګریزي ته انګریزي نه مې پښتو ته اړولې او ډېر لګ لګ چنکس کې ما کار کړی دی فرګمنټري غوندې ورته وایي چې په هیڅ یې سکه دی نو هغه یو منظم شکل لا نه لري او زه مطمئن کیږم نه بیا به ما خبر وکم چې زه هم چې نه دا مکمل نه دی کې تر چینجز په کار دی دا به سو ګوري دا به طالب علم ګوري دا به سټوډنټ ګوري خو شیر کړی مې زبانی تقریبا هر چا سره خپل ټول سټوډنټانو سره مې شیر کړی دی
دا دا یو دوه خبر ته اشاره وکړه. یو تاسو کله ما خبرو کې ویلې چې د پښتو ادب په اړه معنی اوسنی حالاتو کې اصري حالاتو کې کوم ګورو ډیر کم لیکل یاد غکیږي او د خلکو د پښتنو رجحان هم ورته ډیر زیات کم دی وجوهات علت څه دی؟ ها نه
دا څه چې پښتو چې کوم لیکل دی یا لستل دی هغه خو د ټولنیز او رسنیو په وجه باندې بیخی ډیر زیات شوی دی او ټیک ټاک لیکل خلکې زخه ګړم چې انتهایی ډیر باشعور شاعران ادیبان او صحیح طریقې سره لیکلو ټیک ټاک ریسرچ په حواله چې وګورو مخې سره پېښور یونیورسيټي واغې نه به ریسرچ خرکو کوله اوس خو دا څومره یونیورسيټي چې په هغه کې د پښتو څانګې دي او هغه پښتو څانګو کې اگر چې ور سره اختلاف کې دي چې زموږ نه موضوعاتو سره غوایم چې په کار دي چې زموږ پروفیسوران صاحبان له خپل سټډنټانو له زیات توجه راوګرځي داسې کار ته چې هغه موضوعاتي کار وي یعنی په یو موضوع باندې کار وکړي نه که په یو شخصیت باندې وشي. ولې چې په شخصیت باندې کار ډیر شوی هم دی لکه مثلا ګولایاس صاحب او داغه کار او زیار داسې لیول کار نه دی چې یو عام سټوډنټ نشي کولای خو کوم وګورو په پښتو ادب کې علامت نگاری یا سیاسي فکر یا ثقافتي ژوند لکه داسې موضوعات به مونږ زما په خیال باندې زیاته فائدو کې پښتو ادب ته کوم موضوعات راوخلو مونږ شخصیت پریدو شخصیت باندې ډیر دا صرف کمپیلیشن زما په خیال باندې نو دا صرف یو کمی مونږ کې دا چې تحقیق په هغه د ګربا نه نه روان چې څنګه په کار او څنګه چې یونیورسيټي جوړ شي او څنګه چې ریسرچ شکل نور دنیا کې دی یا ایون په اردو کې کم کار کوي یا ترجمه اوس څنګه ډیر ځات ضرورت ته مونږ ته هغه کار نه شوی.
شنواری صاحب تاسو خپل په بلابل تعلیمی ادارو کې پاتې شوی یې په د از ا استاد او سم پروفیسر په توګه مانی تاسو خپل خبر هم مکړه دا چې تاسو د یو پروجیکټ هم شروع کړی وو په خبر پښتونخوا کې چې فوکل پرسن یې وای چې خلکو ته او خوونکو ته هغه زده کړی هغه کوي کو په پاکستان کې زمونږ د او به په ځانګړي توګه په خبر پښتونخوا کې تعلیمی نظام ته مونږ ګورو نصاب موجود دی کتابونه خډیر دي لیک لوست هم شته پوها سمره دا مونږ ګورو د خوونکو چې دی نم پخوانه دا یو غدا چې یغي هغه امتحان پاس کول لپاره دغه کې هغه مفهم معنی ځان پویول د هغه رجحان پخوا هم زخم زیات او اوس څنګه ګوري چې اوس ما غرنګ دیو کنه
بالکل او ما غرنګ دی زکه چې زمونږه تبدیلی په نصاب کې چرېم نه شوه صحیح معنی کې بالکل نه شوه نو په خپل دې خبره کایل ما تقریبا سلور د ښکاله د ټیچینګ نه پس چې موږ لا د تعلیم نظام مکمل سره بالکل اپ سایډ ډاون مکمل تبدیلی پکار دا زمونږه د ټیکست بوکس چې څنګه مکمل ختمې دل پکار دي ټیکست بوکس چې کوم دي دا زمونږه کریټیویټی بالکل بیسی بلاک کوي ینه هغه کنټینټ چې هغه د برن راغلی هغه ماته چولې شي او ما د سټډنټ ورکوم هغه پکې قصور نشته چې هغه اوس نن سوچ نشي کولای فکر نشي کولای دا زما قصور نشته ځکه چې ما ته هم دا کانټینټ را کړی شوی دی هغه لږ ډېر غوڼې تبدیلې سره بیا مغه بچی ته خیم بچی مغه ریپروڈیوس کوي نو هغه کې د نقل انتهایی ډېر رجحان دی دا موږ نقل پروموټ کوو دا عقل او پوهه او شعور نه راولو کریټیکل تھنکینګ به الته چې کانسپټس او آیډیاز راشي څنګه چې تاسو په خپل موږ چې شرطه تاسو پاتې کیږي هغه ته تعلیمي نظام ته چې تاسو وګورئ هغه په صحیح مانو کې یو نظام دی هغه کې به د ماشوم پوها او د هغه تنقیدي شعور به بیدارولو کوشش کوي ځان نه باغ لیکل کوي هغه به خپل باندې د یو سیس تحقیق کوي هغه به بیا پوره سوچ او فکر ورته کوي او هغه به مخکې ځي دا به نه وي چې هغه کې یو ټیکس بک دی هغه به د ګوري او د هغه ټیکس بک نه اخوا دیخوا نوټس مورس هر څه به دی باقاعده ډایجسټ کوي به او هغه به چې کوم دی واپس راوباسي او ریپروډیوس کوي به دا باندې کار نه چلیږي دا به کانسپټس او آیډیاز ماته راولي زه به په دې آیډیاز په دې کانسپټس باندې کریټیکل تھنکینګ کریټیو تھنکینګ په ماشومانو کې پیدا کوم نو هغه څه نه پیدا کیږي
نو آیا دا 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 ممکن هم دا شنواری صاحب چې کوم ګورو څنګه تاسو ویل چې بالکل لسر نه دا هر څه نصاب بدلول نو آیا دا ممکن ده
دا چې کوم زموږ سیټ اپ دی د سیاسي خلکو یا کوم سیاسي نظام دی کوم د تعلیم نظام دی دا موږ کټ ان پیسټ صرف دومره تبدیل وکړل ولې چې دور بدل شو کنه نو بس تیار چې سلی کړی شي اگر اوالو به موږ دې ته نه دي کتلی چې دا د دې لیول ماشومان لپاره وې کنه بیا دا چې دا کریټیکل تھنکینګ لپاره دی دا د یادولو د ریپروډوس کولو لپاره نه دی بیا موږ یو سبجیکټ دی چې هغه ته موږ انډیویډوال ډیفرنسز وایو یعنی انفرادي اختلافات چیرې د یو ماشوم چې ټوین زمینو دا خپل ماشوم پرنګ ذهن نه وي دا یې پک اپ پاور دی یو بل نه جدا وي دا انوایرنمنت جدا وي دا فکر جدا وي هغه د سوچ انداز او پاغي باندې په هوولو یا د پوهیدلو انداز جدا وي نو دا سیز ته پر دغه ماحول اوس فل حل بالکل معتبر نه دی ټیک نه دی او دا بالکل کې دی شي دا بالکل کې دی شي دا یو ټی انډیویډوال ټیچر هم کولای شي ته په خپل به تور ټیچر په خپل کوشش کوم چې څومره زمانه کې دی شي دا اوس تاسو خبرو نه مخکې ما په کلاس کې د کمیونیکیشن سکلز کلاس اخستو دا زموږ په زمانه کې چیرې نه وز تاسو په خپل دور کې بچرې نه اوریدلې
بالکل
دا خو پرنسپل سره الله زموږ خصاتي چې هغه تمه دا تجویز وړاندې کړلو او پرنسپل سره مو سره اتفاق وکړلو او بیا خپل ملګری په دې رضا کړ چې دا کمیونیکیشن سکلز صرف د لینګویج ټیچر کار نه دی دا د هر ټیچر کار دی تاسو نوې نوې آیډیاز نوې نوې کانسپټس او خیالات او فکرونه دی بچو په مخ کې کیږي هغه کې د تمنو وایي چې موږ انګریزي نه راځي انګریزي خو چلو زمونږ د مور ژبه نه ده
بالکل
پښتو زمونږ مور نه ژبه نه ده دا پښتو خو زموږ مور ژبه ده کنه کما تاسو کوی چې سټیج باندې راشه صرف خپل تعارف وکړه دا وایي چې سنوم دی د کم کلی ورور دې سکار کوي والد دې سکار کوي روزګار دې سوي او تاسو په علاقه کې څه څه مشهور دي نو ماته به بالکل ناراضي ابا زه به ځان ساتم چې نن دا خبر ځنه شم کوله نو دا لیک اف کانفیډنس دی دا ماشوم ته موږ کانفیډنس لیول پروایډ کړی نه دی دا سره نو زه هم چې دا به دغه ماشوم چې کله کانفیډنس لیول د بر راشي او دې په خپل ځان پوه شي چې زما یو تخلیقي صلاحیت زه شخصیت ما زه خبرې کولې شم ما کې دا پوان شتري چې په سټیج باندې راځم پر اوستر باندې زه درېږم نو دا به هغه نه پک بیا یو بل قدم ملي بیا به ځان خپل کیسه جوړول شي زه به ورته یو لاین لیکم چې ما په بازار کې یو سړی ولیدو چې په تیز باندې روانو په منډه روانو او په لاس کې څه کاپی یا کاغذونه دا غي نه پخ خپل کیسه ورپسې ولیکي دا ترس کې کو تقریبا 2.5 کال اوسو چې دینه مونږ نیو خلاص شوی دا ماشومان اوس هم وایي چې ترس کې کرو ځکه چې دا کریټیویټی زمونږ بلاک شوی دا نو بس دا شی وخت دا څه تل کې لکه مونږ با غزړ سټوري ډی کنستراکټ کوو
صحیح
دی کنستراکشن اوسې نه بیا به کنستراکشن کیږي
صحیح دا مشال لودونکو په مشال مرکه کې را سره شیرالم شینواری صاحب ملمه دي نو موږ سره خبرې تر جاری ساتو خو یو ورشن د مالو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي
د میرستو شینواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو شینواری صاحب دا پروگرام د اخري برخه ده تاسی خپل په خبرو کې ویلي د سلور دیش کال نه زیات تاسی ازاده خون کې پتو غمانی کمنګ د خیبر پختونخوا خبره کو بیا په ځانګړي توګه باندې د قبایلی سیمو تاسو خپل هم د لوړګي سره تعلق لري الته حالات څنګه ګوري او بیا د تعلیم په څنګه کې څنګه تاسو خو ویلي چې لیک لوست زیات شوی دی خو په مجموعي توګه باندې د ټولو قبایلی ضلعو کمنګ خبره کو د سیمو خبره کو نو څنګه ګوري تاسو
ګوره دا څه چې دلته کې خو د یو نظام لاندې باقاعده هوریزنټل ډیولپمنت کیږي خو
د هوریزنټل ډیولپمنت څه معنا
معنا دا چې سکولونه زیاتېږي کتابونه زیاتېږي مفت کتابونه ورکو مفت کتابونه ورکو سکولونه زیاتېږي سکولونه به زیاتېږي یونیورسيټي به زیاتېږي
کومه
نه مو په دې درجه به بره نه کیږي ورټیکل ډیولپمنت بالکل نشته
صحیح ها
کریټیکل تھینکینګ باندې پیدا کیږي زمونږ په ایجوکیشن سیستم کې سوال نشي پیدا کېږي لگا سوال نہ پیدا کی سٹوڈنٹ بس سوال ہو کی دا ضرورت نشتا پکے دا جس پکے منگا نہ رہے چولے دا چپ نہ منگا کا خالی کڑے رہے مجھے بسنگ ترقی کی تو ترقی کا دے تو اسکول نہ بالکل ڈیر شیوی دی یونیورسٹیاں نے ڈیر شیوی دی جن کو اسکول نم زیاد شیوی دی اسلامی مدارس ہم ماشاء اللہ منگا خو آفر مقدار کی تو اس کا پتہ لگی چپا ہر مرحا محلہ
اسکول
جوڑ شیوے رہے بالکل جوڑ شیوے رہے وہ خبر رہا او زمونږ خلک روایتي او مذهبي خلک دي مونږ خپل ثقافت او خپل مذهب سره ډېر مینه لرو ډېر زیات شي وي خو فکر او سوال پیدا کېدلو کومه طریقه ده نو هغه د تعلیم نشي پیدا کېدی هغه تاسو طریقه د زیاتې د چرشتنه کچر ته یو محقق راشي او هغه وګوري چې د نیم سو کال په خوانې سکول کالج ګورما نو هغه د پاکستان تراشي زمونږ د وطن دی وګوري بالکل د نیم سو کال نه زیات وخت کم تعلیم او کم طریقه و نو هغه سمجاري دي
شنواری صاحب لکه تاسو خبر وکړل چې پوره یو د بدلون خبره تاسو وکړه چې په کار سره د نصاب خبر خو تاسو وکړه خو د بهسه د وګړي په توګه معنی څنګه تاسو خپل د خوانه یو نوښت او مکللو چې خوبون کو ته د کمیونیکیشن یا د یو بل سره د رابطو د غي صلاحيت پیاوړی کول لپاره خو تاسو ورته یو هغه جوړ کړلو خلکو له په کار سدي چې خپل توګه معنی هم د یو ذمہوار شهري یا د وګړي په توګه معنی دی ته وګوري او دا سم کې زړه تعلیم څنګه خبره کوم
پس تعلیم خو به د دریو پایو نه بغیر نه مکملېږي دا سفر چې کوم دی دا ډېر اوږد سفر دی صبر آزما سفر دی دې کې به والدین هم دې کې به د والدینو بچي هم او دې کې استاد هم او بیا سربیره دا چې کوم سوسایټي د سټیک هولډر دی څوک پالیسی میکر دی څوک پالیسی امپلیمنٹ کوي څوک پالیسی راوړي نو دا ټول خلک هم په دې خبره غور کوي چې کوم غواړو چې زموږ آینده مستقبل دی روښانه شي نو په کار دی چې ته موږ داسې نصاب جوړ کړو اگر په ماشوم کې د سوال کولو جرأت پیدا کی فکر پیدا کی اغه ماشوم په خپل باندې د دې معاشره خیال ساتي اب په خپل باندې ان شاء الله په خپل فکر باندې خپل آینده لا رزان تکا کی کدا کار مونږ نه کوو دې ته ځان ژغورو دا بچرن داس نه کی
شرالم شنواری صاحب په اخر کې استاد غږ ټول اوریدونکو اوري زه یو کشر په هسمانی د زمنګ اوریدونکو ځوانانو کشرانو لپاره وساس پیغام وي
پیغام می بالکل هم دغه چې مونږ خپل شوري هڅه وکړو چې مونږ د خپل بچي کدا نظام کې دا جس نه وي چې زه په خپل بهیسته استاد یا بهیسته شاعر ادیب یا بهیسته والد یا والدین دا کوشش مونږ وکړو چې د ماشوم کې یو جذبه پیدا کړو دې کې یو عقل او شعور د پاره مواد ورته کېدو مخه ته مونږ خپل خبر ورسره وکړو د تعلیم نه به هم څه جوړ شي او کنه موږ په خپل دا وګڼو په پټو سترګو چې سکول ته فیس ورکړې ده ماشوم تلې ده زمان اور کار ختم شو مزه به خپل کار کوم نو بیا دا څه بکی دي نه زه هم په کار کې دا ټول څومره کسان چې می یاد کړل چې دا ټول خلک په دې کې حصہ وانه چې زمونږ آینده مستقبل هیڅ کله نه روښانه کیږي نه په شاعرۍ باندې کیږي نه په ادب باندې کیږي نه په سکولونو زیاتولو باندې کیږي دا با هوریزنټل ډیولپمنت نه پکار ورټیکل ډیولپمنت هم پکاري
شرالم شنواری صاحب ډیر زیات مننه تاسو دومره وخت وستلو غټورې خبرې مو ازمنګ اوریدونکو سره مو شریک کړې ډیر زیات مننه تاسو نو
ډیر جزاک الله خوشاله شه ډیر مننه تاسو نو
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو سیمې وتل شخصیت شرالم شنواری صاحب خبرې واوریدلې په همدې ځای پروګرام رانغړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتل شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضرم تر هغه پر خپل کوربه غلیاست اجازه ورکړي پلوې مسپارم.